لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه د دو پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ازادۍ میلمانه لپاره ځانګړې ده. په ازادۍ او اوریدونکو کې چې اسدالله لودین چمتو کړی ستاسو پیغامونه خبرېږي او د ازادۍ میلمانه پروګرام کې ما احمد تکل له شاعر بشیر باران سره د هغه پر ژوند اثارو او ادبی نظریو مفصل خبرې کړې. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان ښځو ترڅنګ ولاړه وي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي چې له میرمن محمد سره د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوی مشري کوله تیر ونه افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. خو دا سیخکاری چې د هغې په خبرو کې کوم د پاموړ پرمختګ ونه شو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 70% وګړي د خوړو له سختې یا هم منځنۍ کچې نه خوندیتوب سره مخامخ دي یا په بله وینا کافي خواړه نه لري. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د اقتصادي رکود له کبله میلیونونه کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخامخ دی. د اوچا د راپور لمخه په 2023 کال کې به 28.3 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 زیات شوی. د څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمی د جرمني خبري آژانس ته کړې او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 70,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفی 40 درجو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د سړو د بې ساري څپې ډېرې تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي دي. د ښاغلي رحیمی په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس په پیښو کې هم مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي وو. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې کچا په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هایټی کې وژل شوی دي. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو وژل شوی چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هایټي خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د بشري مرستو د ټولنو دوه برتنوي کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې له جګړه ځپلو سیمو د تخلیه د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د کریس پیری او اندرو باکشاو د مړینې خبر پرون په داسې حال کې ورکړل شو چې څو اونۍ مخکې د تری تم کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د پیری کورنۍ په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړ تایید کړي چې پیری او بکشاو د اوکراین په ختیځ ښار سولیدار کې هغه مهال چې د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کوله وژل شوې دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تا تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په ارادې سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کل ته دې راوړي. یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان پر دې مکلف کوي، وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسي شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میر هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي، چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سکونه یو ګټی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اوه کس شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډیر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نو کې کومه کوتي مال وهال موږ ډیر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نو سو ورتلای، لارې مو بندې دي، موټر مو نه سو راتلای، د ولج سره موږ ډیر سخت ولج سره مړ. موږ تر دې کومه کوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د پاریاب د ولایت د رتابات ولسوالۍ د پډو د کلی خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډیر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادي راډیو کارکونکي موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم دا د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تم دا چې جوړ او خوشاله وي سباون مینوالې ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل واوی ډېر زیات سړی شوی دی پلن په ټول افغانستان کې. البته شواوی سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی واوی شوی دی ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د غدې طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغه هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخه تنفسي مزمنه التهابي افات ولري یا دا چې د تروخه تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسما ده یو دی هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د که هوا سره کاغه یې خوب جواب وی کی د بلش سره مخامخ سی نو هغه رګونه چې د بدن په ماغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سی هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټول برخو ته د رګو د لارې اکسیجن او غذایی مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته داره منځ کوي هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سي که په خاوي پخه قطع کیږي او کلاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر جل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ سي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ سو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ سوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص سي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي د پخته سال وي د شپیتو کلو دی عمر پورته وي حامله خجی وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې دغه ټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله خجی د وجود د پایستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر ډیر لوړ وي دوی هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په دغه ټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټول سپارښتنې په نظر کې وساتي
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ سازو په هواد کې دغه درجه د حرارت خطر راغلی ده نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ سازو وجود چې دا یو ثابت دی درجه د حرارت لري چې هغه و دې درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ سازو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابت درجه ثابت وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د ترقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض د وجه نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي نو ترخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بیا د اشخاص څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا دغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه د سي د مرګ یا د ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي لټبی په لور انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات د تلی په لوسنګ ورکوي
نه لودین صاحب دې لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای شي غوي دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي خو کچیرته مثلا هم باید یو غو دغه دی دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه دی غوي ثابته پاتې شي هغه باید راکته نسی ثابته دی وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حياتي اورګانو د حياتي علایمو د جملې څخه دي هیڅ وخت بدن د نشه قبل ولا چې د غوي د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي کچیر راکته کیږي نو هغه د چې د انسان بیا خپل ژوند او حيات د لاس ور کوي نو هغه څوک چې په دغه یخ ځایو کې ژوندۍ پاتې کیږي یو غوي داسې لباس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې د غوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند لاس ور کوي ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حياتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نه خوني خامو څخه یو عمده نه ده
بله یعنی داسې مشخص نسویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته زی او سات پاتې سي ادوا سات پاتې سي یخي وهي داغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې
ا پر لودي سي نه داسې خاص اغنسته خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري کچیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي به هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حياتي علایم د جملې څخه ده بیا نو د ژوند د لاس ور کوي کچیرته په منفی 15 درجه کې هم وي دای تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري په هغه د شپې خپل ژوند ته دامه ورکول شي او کچیرته دای تدابیر نه لري تودې جامې نه لري نو په ډیره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه د شپې خپل ژوند او حيات د لاس ور کوي
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای شي موش پر لنډو څپو 19-25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو قدر منورید فکر کو کتنی کی راته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مالی کنیولې دغه جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کی زما د دغه کارکون کا دغه روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګشت د غوڅ خمدا هله د مرکز خبر ورسوالی ته سنه سم مراجعه وکي ځکه په ورسوالی کې د کلینیکو دا زمانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل کوم ابنز کې چې ستاسو د دوی څخه مشکل دی هغه باندې جوړ جالي تاسو ورسیږي. هیڅوک تاسو رادیو نه سوري دلا یو باج خلک په دې ناوري چې دا طالبانو بند کړی یعنی د دې اوریدل مشته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ویلات دغه د کجکی بند طالبانو برایل کړی دی وسو کو بوت ضرورت نه لري وطن والا د په ولایت کې یوازې برق برېښنا ته ضرورت لري چې خپل بخاري په ګرمۍ کې او قوت اكونه ګرم وساتي چې کله موږ د وبو وخت یې چې موږ کوشتنه وبکو او موږ ضرورت دوی باندې کړی چې کله دوی ضرورت دوی رايلا کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید هغه ژغ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرو را د غزمو جواب غوښتنه د ازادي رادیو د همکارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزا ژغ خوري چې دا غوږ موږ ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوې دا موږ ژغ نشر کې د غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هر سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغه نه زیانونه خلکو ته رسولی تقریبا د یو مالدارې دوې میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې غوایان یا هم داسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم د لمنځ څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي باغه کلی کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلې دي دلته په دادې دغه سیمه کې ستا د سپیان و د حیوانات داخله دورې ستا یو تر څنګه یو ماشوم چې د نږدې د نو د لس یو لس کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم پر دښت باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپل هغه وسپنه چرولې پیدا خرڅولې پر دښت باندې یم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپل وجل او زخمی کړي او نور داس په وینو رنگ کړي خو بیا خلک ور باندې راغلي یو موټر ولا هغه ورڅخه خلاص کړي چې هغه ور باندې راغلي او بیا هغه لیویان ورڅخه غاسدي و. زموږ غوښتنه ده چې د مرسته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو د زموږ امنیت ولې نه ساتي. دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ورسوالي خاني کله ز خبرې کوم. زما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلې وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي رادیو نه کارکونکو زخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سیاحتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي رای دې ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې دې مو سلامونه قبول کړي. وروره
ما ډیر پیغامونه تاسو ته پریږو د کوم تاسو باندې ما یو پیغام هم تاسو شیر نه کړ د امریکایانو سره کار کړی دا وادی را کړی دي چې دا پیټو د شي سو پیټو آسی سو بیا خصوصا د ډی کمپنی سره ډی کمپنی سره مونږ کار کړی خو مونږ په تنا پریږو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ دی آزادی ریڈیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده چې د اقتصادي لحاظ هم خرابه ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی او موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هیڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه موږ دې څخه ډېر شش ګټې پورته کولې ډېر شش خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی الی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز موږ په ولسوالۍ کې یو شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یو شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسابونه د واټساپو کار اخلو هغه د وای فای څخه کار اخلو د قاسم ایښ دي. نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی ملمه.
سلامونه. د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلی خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خلمړی نظم د نظم نوم دی شابلبلې. لبدل باما اورو بوله بدلې شابلبلې حق دی بلې بلې بلې. اچولې دی قلفونه په خلګې دی ګلدوزی دی د ارې لمنو جې دی ماویل خال بو یا د خال په حسابونه در شیندلې دی په زنه لکمې دی راته کېک د بالښتونه د څنګلې شابلبلې بوې دی خېجې د سنځلې مرادونه می په پوری دراهې دی همیشه می ستا په لارو کې سلګې دی کال په کال دی د واده کلیز شمارم در پسې می کال په کال شوي جبې دی ستا دیوال ته می سلګې وی غلې غلې شابلبلې چې په بام می را بللې زه په جګو څنګه هلې د کم کې دی اړولې دی سایه ته د سپوږمې دی ډوب دی وړه یما بل معجزه یې ستا مثال نسیاری دی ننړی دی څوک دی وسول پچا نوی لمبه بلې شابلبلې رنزوران دی ډلې ډلې ستا د وګم شمالونه په بلې دی وځي کړی دی د تنگ ریوان تڼی دی په دلې څنو دی نیم نه یم پاتې نیم اخلاص نیم نیم دی کوڅې دی یو غږ زلف دی په مټ دی تلې ولې شابلبلې زنګ دلې او بدلې د بشیر باران یو شيري ټولګه اوس د داغ پونوم چاپ شوی او لمړی شيري ټولګه مخ کې د داو پونوم چاپ شوی و د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم لبران نامه په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده
داغ زما د شیرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلای دی نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړی دی او زما تقریبا د 13 کال او د 13 کال نه یو کال په خوا نیمایي البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخه هغه سر راغونډ کړله او نه دی یو ادبي اثر په توګه بلکې دی یو آرشیف په توګه هم چاپ ته وسپاره تکل څه
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شيري ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومي دوري شاعري چاپ شوه ده
یعنې دغه زمونږ زما اولنۍ کتاب داو چې کال 2018 ورستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوه لګین را ورسته نو د 2020 په ورستیو کې یا د 2020 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوې ده چې عمر شاعري د 2019 شل او 21 کال د کوم شاعري چې مونږ کړي و هغه مې سره راغونډ کړو هغه چاپ ته سپارلې ده
د محتوا له پلوه باران صاحب د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوې نه دي د دوی ترمنز یو څه توپیر شته
شاید وی تکل سه بل یو زه خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای ما ته خو ډیر زیات پته نه لګیږي خو زه در کولای شم زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوي کې موږ ماجر شولو ورستوي تحولات او تولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو د غین را ورسته کوم شاعر چې د پیغي کې به حتمان په لګ اندازه باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی
زما پښتنه هم همدا و البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی هغه به موږ ته تاسو ولولې خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي
ډیر زیات مننه تکل صاحب دا نو تقریبا فنی او محتوا او د مفاهیم لړخ زما غیبتدای شاعری دا چون دا نو مخکې ما کوم داس شاعری نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه هغه هر شاعر یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل نوی سیزي نه تاسو به تر معلومه وي تکسه پم کې تاسو سیزلی هر شاعر سره دا کیږي نو دا داو چې د زما مغ چټل نوی سنن دي قریبا او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغ هغه د قصیدې په خولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهی لوستونکو د دې دا پاتې وي کچرته مونږ ډیر فلټر رازو کچرته مونږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زمونږ لارم ورکیږي زمونږ خپل رنگم ورکیږي دا زما خپل شخصي نظر در بتا زبا دی فنی او تخنیکی علوم نه نه گیم زب صرف زما خپل تجربه او خپل نظریات وی نو داو تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم داو ما چې کله چاپ کاو سروش کتاب لونزیمات چاپ کړای دی په کابل کې نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعه نه دی او بل د شعر دوست موسم په هرگز نه دی نو کاغاړي چې لکه نوم خپل خراب نه کین کتاب ما چاپ کا مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زم سره یو ډیره بده تجربه ده مو چې زما شعرونه ډیر ورکشي یو کتاب شاعری رانه ورکا نو ما ولاس د ارشیف پراتی وته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زه سو کم زه خو په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو داو او هغه زما لومړی شری ټولګه هم او په کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره برخه د غزلو
په داو کې باران صاحب د شعر نشته چې اوس په خبرولو پخیمانه یاست
نه خیر نه خیر پخیمان خو هرگز نه یم ځکه سچ دی هم دا زموږ بلیکلی تور ستان دی نه او اگر چې دا تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پخیمانه ولم خو زه خپل چې نشم پخیمانه به استقامت و درېدلم او ته مې ویل چې نه خیر دا به درشي پاتې وي او یو کله یو لسن کې راوخلی چې خیر د چکلا غ شعر په لاو څنګه شاعری کول همدغه دی پاتې وي دا شعرونه نو په پخیمان هرگز نه يم نه خیر تکل څه
لدا مخ کې شاعری څه ډول پایل شو یعنی څه وخت لمړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوې چې دغه د شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت ته تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړی چې یو نیم تکمیل غزل مرام کې او کده نیم ډیر سپینو وای ما کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کینور هم لګ مونږ لوی شو چې ولا لکه چې شاعري او قصیده په خښه وې دان نورم ځانونه شاعران احساس کړل
مننه اوران دی په نورې خبرې هم کو د شعر او شاعرۍ په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایست چې په کوم ځای کې زیږیدلې درس مو چرته وایلای ژوند مو چرته کړای
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا دی وشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره خلو او زکړې متر او ابتدایي زکړې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ ما اصلا او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زکړې حالت سره ورسول او بیا کابل پولیټکنیک پانتون کې مې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې لیسانس تر کچې زکړې کړې دي او بس زمونږ دغه د زکړې بهیر هم دومره
سوال دا د باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او کې لاندو د سه اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ
ور دسی انفرادی توګه کومه دسی ستری حادثه هم خدا د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان ته لکه کپ د شعر نوم را دی خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کې کله ز د مکتب ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې په د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې ز هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې و هغه لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راځتل نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم سم نارمات راپیات شي د مکتب له دورینا نو اومغه وخت کې ما څه سوال شو چې پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد دی ما لدينا راورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کې د مکتب چې زما یو مشر تر وغه وفات شو نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلې وایو چا ته مې ویلم نو چا باندې مې کتلم نو هغه سره پرتو لګین ورسره مې شعر هم نو لیکلای بیا ډېر راورسته چې کله د شعر په هغه ابتدایي او فني اړخونو باندې پوه شو بیا هم څرګند شاعري شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو ځکه تاسو ته وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یار پټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړې حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا دی باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زید ایمنګ لاره دایم دیمنز لاره ده خود دلته خو باید هم دیمنز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه ما د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي. بودلر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه راپات سی او هغه یو څلې کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه په پویږي دغه خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زماده پرم ډیر نه ولدو هغه هتا بازي د ویلو نه دی او زه ویل نه شمه یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر صوبې چې وینه نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یوه بل خبره هم باران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په حقوق قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیک شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوامه مسره کې د بیت ختميږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. ورهم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي ز د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تریر بری د لاسبره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم ز صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شیرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصونو دوی په خپل تجربه دوی په خپل کلمات باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچر ته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي، لکه زبر درته دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وای وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او اگر ازین دغن مونږ هر زلدا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر پر سر سلیزه وای یا دا تمن نشو د کولای چې هغه د بیرته مونږ ته صفر اوټ ناراضی یا ک بالری پرس کای هم دغه سی واخل یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلای. او خو البته دغه د مسلکی شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلای شي چې څوک یعنی اوور لري په په لفظونو باندې په د هیڅ تړې راخه خبره وکړه تر اخره پورې عمود نو اوور خپل هیڅ دغه سی یو سی چې خپل وستون کوي تر دې حد پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په اهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوس نه کی.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب، هغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای و د سندریزه صفه غوندې زکل کله د سنوي تجربه کوم تکل صاحب بیا باز خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي او زبل بلا یادونه په میز کې دا غرم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب چې زل کله د سې احساسوم تاسو مکمل پیژ نه نو دا یو ملګری ماته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفه چې تعالی کلی د شاه دی ورته مختار شکل یو خطابیه یو شی لیک دا نظمونه دا داخله یو ځنګړی اسلوب دی او دا استاد راځي چې ورته نوم وټاکو نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منلای او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګ اهنګ خدای کنه نو څوک څوک خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې مینس کې دی اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دی او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر شم ډیر زیات مننه د تکل سیف تاسو مهربانه یاستای او ودی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی نو دا واقعیا هم د ست تصادفي غونته او تکل سیف داس ما بازي لوبي لیکلې وه حتی بازي بدل ما لیکلې و نه وی دیږي پړای یو د ملکی پړای ما ته دی ډیر په خوانی په باندې وتر شوې قسم کړي و د بنگړیوالو او د کومې و شاعرانه غوندې کیسه هم درلود پس منظر کې بیا غدي املا دی خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي او البته خبرې هم سره کړي وغه نو د ټول دی او مغ د یو مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کې دلو مغ امتزاج د بل اخر د لکوسي وسندري صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول او ډیر خوند پراخلي نو زم خوند په اخلم وخت ته.
باران صاحب، زور ستا غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما درته ویل تکل صاحب تقریبا ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم. پکتیکا نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره. او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې دا توایي چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لمدي غزایرا پیل شوی دی. تاسو باور وکړئ د کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوسته و کنه، او په د ټولو مې په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر، حتی په ولایت کې نه پیدا کړو. دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه زه اورم.
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل؟
او را وروسته خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یا خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا مونږ شعر لوستلی شوی په خپل فضا کې په خپل انتخاب، نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکلصیب اړین و. لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی، د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دا غزما د پر ډیر خو دی ممتاز، لکه کوم شعرونه به چې زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې زنه ایم راغلی تکل صاحب، او دا زه نه پوهیږم چې هغه راغلی نه مکمات تر اوسه برېښېدلی نه ده، خو مشخصا داسې دی یو شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما د پر ښه شعر لکه هر ډیر چا چې وي ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل ملګری ته کړی و چې متروس شاعر نه دی لوستای، صرف می شعر لوستای دی.
باران صاحب ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده، فارسی دری ده، خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړئ، د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړه چې زمونږ دغه دی د فرهنګونو او د کلتورونو ډېر مکسوالای، ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم، بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم، او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یو وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یا دري ژبې دي، نو اغلتم نو نصاب چې چون دی ولسوالۍ په هغه باندې نشي کېدلی، نه تبه نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو، بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې درس په پښتو نصاب ویلای دی، او هلته زمونږ ښېګړه مسزکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه، البته زما مور سره لګ لګ ستونزې لري پښتو سره نه پوهیږي سم، خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو، خو مورنۍ ژبه مونږ نه. البته
مننه ډیر زیاته باران صاحب له مرکېمو. که تاسو څه نه زیاتوي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي، یو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه.
ښه شه دی دا یو غزل ده تکل صاحب، دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم، خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم، ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پرې اکدم، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو ګلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېږدم، حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می، منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېږدم، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو، پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم. ورستای بای ته دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم، زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و،
مننه تکل صاحب. دا بل ورپسې ووایم په مخ؟
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ.
ا چې سامر نو اوس په دې د داغ د غزل په برخه کې د اولو برخه کې د یو غزل راوخته، نو بس ډیزاین په فال میراړه ولای وو تکل صاحب. شعر داسې دی، وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي، نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي، وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي، گتمی د لاس ته لمسوی د باجه ټټه پر دے، زموږ وید زړوند په تار نری نری زنګوي، هو سوی غاړې د لکانو نخولې وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په قراري زنګوي. وروستی بیت دې دا شي چې د شمالي انګورو کیف دل غزل خیږي، د شمالي انګورو کیف دل غزل خیږي، په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شما داد باران شپه